درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصوو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پورې چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ ستاسو درس په نن د پیتمې صفحې څخه تر اته شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورڅخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسته راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او درېیم چې دی د الکترون د لیږدونې زنځیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ وویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره یادیږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي. او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډي ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دوی اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورته چې د کریبس دوران ته کریبس دوران چې دی هغه د حوازی تنفس دویمه مرحله ده چې دغه کریبس دوران او دغه کې چې دی چین کې چې دی زنځیر کې چې دی په دغه دواړو کې ډېر مهمه پروسه سرته رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه آماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخلیږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سوه بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنځیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازي تنفس په واسطه لاسته راځي او په دغه وخت کې هم دوی څه ته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کومه ای ټي پي انرژي چې د اته دېرش ای ټي پي انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډېر مهم رول لوبوي یعنې د کریبس دوران چې دی هغه ډېر مهم دی د دغو ای ټي پي انرژي د لاسته راوړلو لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کېږي چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټي پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټي پی تولید دی همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون دای اکساید ای ټي پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډېر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کېدونکې انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر حوازی تنفس چدی ده هغه برعکس دی دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل حوازی غیر حوازی تنفس سرته رسي همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي چې موږ وویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بله مهمه دنده چې دې سره ترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ ویلم د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخته په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون دای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منز توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټولو ژوندیو موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټولو ژوندیو موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نورو کې چې کېږي ترسره کېږي، او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ویل د اکسیجن پرته هجرا کېږي، او غیر هوازی تنفس چې هغوی چې دی اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اوټیپي تولیدوي، چې دا پروسه چې ده په مایتوکندریا کې ترسره کېږي. هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، د دوی دا هم چې دی د کلوروپلاس مثال کله چې دغه کېږي انرژي جذبوي، د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کېږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي. او موږ وایي دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي، لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کېږي. مګر کله چې بیا زیایي ترکیب ته راسو، زیایي ترکیب کې بیا موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کوم کاربون دای اکساید، اوبه، ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شیانو کې لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ وویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري، په هغو کې څه کېږي ترسره کېږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي، د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ دوی څونه توپیر و. دی چې و د مثال دغه کوم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ څونه توپیر دی. او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کېږي. دا وه د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرف لاس د دولسم ټولګي و اووم لوسته. نن ورځ راځو د ډي این ای او جنټیکي انجینری په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوسټ ولر چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. راځو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام کوي. راځو د ډي این ای کشف ته. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وي. نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1898 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړه چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د ده سره ځینې ملګري هم وه چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې وه هغه یې چې کړله مثال جینونه چې دی خپله د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي دا یې کشف کړله. دوی چې وه دغه کشف چې وو دوی د بکتریاوې په دوه ډله وویشله چې یو ډول چې وه هغه خپله کپسول لري یعنی ناروغي منځته راوړي او بل چې وه هغه کپسول نه لرونکي وه چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شوه د دغه بکتریا ډي این ای چې بې کپسوله ده هغه را واخیستله دغه انتقال یې کړل دغه یو د بل سره دی یو دغه د دې ډي این ای ګانې چې وې هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سوه چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکښې کې راښکاره سوه. همدارنګه دوی چې وه دغه بکتریاوې چې وې په موږکانو کې پچکاري کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي منځته راوړونکې وه هغه ډي این ای راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې موږکان ته ورکړل د هغو د مړې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي این ای چې ده هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این ای چې وه پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږک خپل ژوند شکي له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې وه شاته پاته سو چې په دې پوه نه سوله چې ډي این ای چې ده هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان وه چې د ډي این ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کوم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این ای اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ورپسې د ډي این ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي این ای او آر این ای مالیکولونه پیژنو. ډي این ای او آر این ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این ای او آر این ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نیوکلیتاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیوټایدونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیري مثال د نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان ای او ار ان ای ته ډي این ای او ار ان ای چې دی په مثال موږ وایي ډي این ای کې چې دی قلوي ګانې څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي این ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی مګر په آر این ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کوم د ډي این ای او آر این ای مالیکول مو پیژندې دا هغه وروسته موږ او تاسو راځو بلې موضوع ته چې د ډي این ای جوړښت دی. د ډي این ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلی او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډی این ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه دخوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ڈی این اے چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ڈی این اے چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن قاد او کلوي ګانې لري چې په دې کې په ڈی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دي یو بل ته څه دي سره ورته دي چې دغه کم اندازه چې وه د ادنین او تایمین مساویوالي او د سایتوسین او ګوانین چې وه دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی این ای چې ده هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او ټرمینل سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډی این ای او ار این ای پیژندنه و چې ډی این ای او ار این ای څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچیر په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیوزایډ په نامه سره یادیږي. ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پوړې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډی این ای په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډی این ای او ار این ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده د ډی این ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ستاسو ټولو د تجربې څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 1 3 1 1.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شنو لوست دی ولسم ټولګي و شپږم لوست. په تېر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، اوس سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبېږي، او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تېرو لوستونو کې هم د دې سره یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغېز لري، څه رول لري. زموږ ستاسې درس به د 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. راځو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده او